ښوونځي ته تللی وي چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي.
سلامونه، زه به ته وایم چې زه په خپل اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړمه.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویل چې لس ورځې بعد باید هلکان راشي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلي، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلي دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده د طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لری وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې والله طالبان رانه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یې چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم یېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانیسي، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلي چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات یېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمه یې که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړلو هماغه میم راسره وو، دانې مګانې مې راسره وي. زه اول کې ډېره زیاته بې جرأت وم. ما ویل که دې مکتب کې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي راباندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه هم په هماغه مکتب کې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور میم راسره وه. څو ورځې په صنف کې به خور میم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور میم ما چې امام زونې ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه ته په ما خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر په اووم دوم صنف کې وم چې مونږ بل بل مکتب ته هم یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کې بیا تماس وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د بل کور له لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه نشم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څوک کله نه وي؟
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې هم فکر کوم دوو کلو.
هغې وخت کې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته آفرین راکاوه یا کوم نام د مضمون لپاره راکاوه د درس لپاره، زیاتره به په ریاضي کې راکاوه، په پښتو کې راکاوه، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا درباندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانه د سي ډېر زیاتې خېخ زوی یعنی زمونږ استادانه لکه ماته د سکاري دی ول بيچلا ته بیا ورسته ماته استادان د سي ول په تمر داري ګمنګ مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې مونږ د سي لکه مالو روغون دی ته ماته به تل هم دا خبره استاد کوله ما غ استاد هیڅ کله بم لا یاد ونوزي حتما ایمان پرون مون په یاد کې راغله چې استاد مونږ څومره ښه هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولې مونږ همچنن زمونږ سنفیان یم چې وې سنفیانې نه وي زمونږ خویندې غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیانې صمیمې وي راسره
څه مشر وکې کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کېنولم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم د ټوبه نه چې زه وړم ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس د نه وي زده استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې سې ما درس نه یې ویلی استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد یې راسره زیاتره کومک کوه بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاد د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته یې انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم شیخون لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلی او همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي خویندو مې هم راسره ویلي ورونه مې هم راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې هم راسره کوله خور مې او پلار مې زه ډېره منندوی یم ځکه چې ما سره یې ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کښې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څوم نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولرې
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
را سره شته
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خفه سي وایم او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتما په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کړه ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې یې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جرته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاد یې په هغه مکتب کښې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه را ته ووایه په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدایه پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونږ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدې تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږده. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کاشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت به بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله ټولو ویلې وایي دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
نه هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې یعنی شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به یې باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخیسته هغوی سره به یعنی چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذ یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپي وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مې مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به یې نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به مې داسې شور نخود وه، یا به مې اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې د ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او ورسره تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکټۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکني خاطراتو.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغوی کوم یو کې د ثبت نام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
خوانځي چې شروع شوی دی اصلا ما لا تر اوسه نه دی لیدلی، ځکه موږ کور سره چې نږدې د ملک سریا د هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو موږ پرېنښوده چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به موږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ د ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب چیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتماً یې ما ته را وړي، چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتماً، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه موږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا موږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله موږ ته دا نه وایي. نو پلار جان موږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې موږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم، چې ما سم کړی درو دي، ما خپلې خویندو غوندې پلانم لرو دي، خو زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شهره پیات چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې موږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، همدا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له خنځې او محروم شي چې ووم صنف ته ورسېدی هغه نشي کولای چې نور مکتب ته لاړ شي. هغه ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندې وساتي، خفه نشي، روحي رواني وضعیت خراب نشي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بیرته، نو کولی شي چې موږ به بیرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بیرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دي ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کله نه
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه. ډېره مننه کور دي ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پارا بانده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگه هر او رسته او یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ څو درې کاله وته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
آزادی ملما
آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کلی کومه. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ون غشتل ورونه، هر کلو کلو بخیجی زما له شعر د شهیدو تکلونو فریادونه.
د دې سره به نن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خبرونه ته ښه راغلی، خوشحاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زه هم خوشحاله یم چې تاسو د خبرونه میلمانه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند د لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې، ما خو دغه دقیقې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت شوی وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنې دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو، دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی. او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافری او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول هغه تاریخ په ځواب نه تشریح کوم چې دغه وخت ته یو تیر شوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچو او ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصلاح د سرحد غاړي ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل کوایم دوی تور هلته د پخوا سمیشت ون او هلته مو په اصلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي پانتون خو هېڅ نه وو یعنې موږ نه اورېدلې چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته نو هلته زه بېخي د کور نجلۍ وم که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصلاح پلار خیل مو دا مو هلته په اصلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړ
آسیه جانې اوس چیرته یاستې او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېمه مینه ده یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخته یې په اول کې خو بیا وروسته سړی عادت کوي او بیا زما دلته کورنۍ اوس وه په اصلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرمه نو دلته مې یو څه درس وویلي یعنې ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکاناتو په هغه خپل وخت کې را ته مهیا نه وو بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن پاته سوی دی او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حداقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو نو زه دلته خوشحاله یم د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه په ازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین یا ټیټوالی یا کم نظري نشته د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاست او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه څه وخت مو پایل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پایل ک او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو که تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق تبي خبر دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ما شوم توبه شوق یو واځي خبره ده چې تبي شوق ولري د شي سره هر شي چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړی توب لري نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو الته چې وو مثلا د موږ د وطن خلک وو خصوصا نه پېژم زه خو ما دا کابل مې لیدلې کندهار مې لیدلې یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه د غزمور د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه او کوزدی نم خدا کورنۍ یې هم غټې غټې دي، اولادونه یې هم ډېر دي، بیا کوزدي سي ودونه سي، او بیا مثلا غاښ کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا ده او هغه ده، نو بس د خدای یوه پلمه غواړي چې دوی شادی په وکړي، خوشحالي په وکړي. بیا واضح خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو هېڅ اندوس امکان نه لري. که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه فیصله سندرې دي بیخي شروع کړی، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښود سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمني ته راغلم، جرمني کې مې ډېر ناوخته شروع کړلی، یعنی ما په 2018 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي، اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې یاده چا او چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسې جانې څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دې لسندرو لدی هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې کلاکه او پاکه او خبره وکمه، دغه ته ډیرو دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندري شروع کوم، خو یو چا چې واقعا هم تشویق کوم او هم راتول چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم. هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه، تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ شي، هر دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې ما سره همکاري کوي.
د لومړی سندرې پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره و، څنګه مو په کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو کرشیا و، هغه وخت هم زما سره کم و، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړل، ځکه مش ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کړه، غم سویلا جان دا د استودیو کافیرا ته معرفي کی، هغه تصادف هم ما په شهر کې دا ما ته ډیر نږدې ده، اوس مې ډیر شملګری دی، واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول دی د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح د په 2018 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه، یا ډېرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره هم واخلم. سویلا خو مشوره راکړې وه، ما خپل انتخاب لو دي درې دانې مو بیا په دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما دا درې سره چې زمزما کوي هم موزیک پروډوسر ویلې چې دغه آشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه، ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سول قرار قرار ته. واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا د وسره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی، تکراری هم بولی، کاپی هم بولی، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
اسیا جانې د لومړی سندره پاک لکره ته وایي، کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدل او واوریدل، نو احساس مو څه وو؟ ځکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او کده یو شاعر لومړی کار وی، لومړی شعر وی، هر څه پایل یې ډیر شیرین وی، ډیر نږدې وی، احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي.
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو، ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای، خپل می یو څه چې می پنیات کې وای، چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و، ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندرې کې، بیا ما خپل هغه کمپوز کی، یا هغه نظم و نظم ډیر سخت دی نسبت به غزل ته چې کله سره کمپوزي او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای، دا باید زما رنگ ولري، دا باید هغه په اصطلاح یو دسي چې چا نه ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه آباد دي، دا هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندره کې کار کړل.
اسیا جانې د شعر او کمپوز پکل راته وایي کمپوزونو کې مومیار څه ټاکلې ده او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای مردوم ډیر شاعران لرو او فوق العاده شي شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي. نو بیا مال مجولی دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شوتو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي چلادی به خسره یعنی یعنی د ما احساس دی هغه څه ماتری اخستی دی. نو بیا می وکم شیر ته کتلې دی هغه د شیر نویات ته می کتلې چې غمجن شیر دی د خوشی شیر دی مثلا دی او رابطه لري مثلا د پسرلی سره یا مثلا د موسم سره دی یا د حالات سره د سیاسي حالات سره هتا. نو په هغه دلیل می بیا شیر اخستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکمه مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري د شودو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
اسیا جانې ک په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړې دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه؟
ویډیوی می پسلاک په استودیو کې می تقریبا نه دانی کلاس دانی په استودیو کې ثبت کړی دي او دوی دانی می لایف په خبرونو کې ویل دي تقریبا تولید په حساب کوم په داس پرو کال کې می دول سندري ویل دي تابم کمپوزونه به خبره ته پراته دي خو په اصطلاح ثبتول کار پر کول او ټول شان ورتامه د کول یعنی د ډیر وخت غواړي اقتصادم غواړي یو څه مشکل ده. خو بیا زما په نظر سره شپږ کالو کې دول سندري به کفایت کوي تر دې اضافه که سړی وایي کیفم نه لري.
تر اوسه پورې د سې کوم فیډبک یا د سې د اوریدونکو نه تاسو لمینوالو نه د سې کوم پیغام تاسو تر لاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغه باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت تاسو تر لاسه کړی؟
بالکل بالکل ځکه کله وینم د سې دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې دغه پښتو سندری را خو کته سپام مو کې پاز سندری محفلی دي چې هغه د خوشحالي سندری دي مثلا صرف محفلو کې ویل کیږي یا ځوانان ته نو ترکه یا پیغلی مثلا ورته غدیږي دا یو جلسه بیا مثلا قوالی سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره ګډ کړی دي یعنی د موسیقي د نوې الو سره. نو کریشیا ورته ماده ده هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکې یعنی دونکې حمله دي. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لره ما پاره کې بعضی کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړی دي. کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړی دغه شیر یاد کړی، موضوع یاد کړی، او ما ته کله کله وایي چې موږ هیڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سمه له لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو رتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا هغه، یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی. خو زما زما سندرې چې دي هغه ټول شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په هکله مو که لږ معلومات راکوي، شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایې؟
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د داسې کسانو سره چې هغې واقعا د تمدن یا د ډیموکراسۍ دعوی کوي، یا خلک یې په ټولنه کې دغسې پېژندل سوي دي. مګم چې ګورې دوم واده وکړي، دریم واده وکړي، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي، هغې هم لوستي لسانسایي، بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بېخي او عامه خبره ده، او پر دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکله، نه لیکنه ولیکل، نه یو سندره پرې جوړه کړه، نه یو شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې ده، بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسي هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو هر څه آزاد دي، بیا وایي نه غږ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده. نه، دا شخصي مسله که ده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولې چې موږ وایي ستاسو شخصي کور څنګه دی. خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي، نو موږ دغه وایي چې دغه دوهم، دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل و په دغه صورت و په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو، هېڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډېر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویله، خپله شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغې نه ده خپره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سه په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده، ډېره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډېرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډېر ډېر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلیل چې کړی دی، خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نه کله، یعنی دا موضوع دغه سی کړی ده، او دا ډیره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دو مو درېمه کوي، یا مثلا نالوستي سره کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغسې روزل شوي دي. اما که یو لوستي فاکولته پاسه، یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه، یو مډرن یې کوي، او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي، پر ده باندې زه انتقاد کوم، او دغه زما انتقاد و، دا زما اعتراض دی.
اسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پی وایي، او یا هم کمپوز پر جوړ کړئ، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات ده، تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بلې، زه به جوړ کم، خو کچیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم، هغه بیا خوان نه کوي، زه خپلم دغه سره ډیر خوان نه اخم، په دې خاطر چې زه خپل یو خوشحاله انسان یم، په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشحاله یم، نو چې خوشحاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې، یو څه ونغاړم، یا مثلا اوریدونکو ته، یا په اصطلاح مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم، دغه شعرونه هم لرم، یا راته پراته دي مثلا د کمپوزر سره، دا کومه خو زه هم په د مینس کې باید یو څه د خوشحالي سندري می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي هلي وربخشي او راتلون کې ته په اصطلاح هله من کوي یا هله منی کوي دغه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان ډیرو خوټو کو ته اشاره وکړه ک د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړې شریکی کړي او ک د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غوړې نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تا ته جالب وي او ریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ.
کوم پیاټې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمید هیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جو سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرشا پخ پولو وینو کی پخ پلا
لیکن ویل چې د شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی یعنی د درو شاعران شیرونه مترګات کله بیا موږ ځنګل کې د مینی سارولو نو پانی تازه را رژیدلې و نو نیت مو کې چې دغه فزاره غلې د منی دی او دا دی نو دا سندره چې مسبتوله اخر کمرمین را پوهلی چې ورته بیخي دغه یو په دنګلیکې لارې دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې ځي مثلا پکې روان یې بیا یوې خواته او بلې خواته یې طبعاً چې وړې وړې ونې همدي د دغه ونو په مابین کې ول ننوځي چې دلته دې سندره ووایا هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماش ورته وای نه پېژم د نور د نورو لهجو پښتانه څو ورته وای خو خیر هغه پشای دی همنوم ده نو دی ز پر سترګو پر شاه باندې یعنی وچ چلما دا غ فکر لما اخر چې د سندره خلاصې ده لازم سترګې په پښتې ده لیا نو دا مې خاطره و چې هم ډیر جالب و او هم سترګې مې نسبې ګرویالې ځکه راېش مې ټول خرابې دي.
ډیر زیات مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندره پاتې ورسوو
ستانه ډیر مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیر مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او زه خپلم سره وکړ کتم ستونی می درد خو زدا بنانه کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه کوي چې اور ټول چې زمزمه وکړي باید وی کی کې ونه سو کولای هغه هنرمند نه دی
کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو درش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دجانتی سندرو
مخترنا د نور لغار دني
زبدی ټولو باندې څوکړما زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستای زما د هستی زما د شایست بها به څوک وټاکي زما خاون زما میړه زما تفسیر د حسن بیګاد بلچا په پالم ختلې مما تن راګوري ځکه هغه دوهم باد کړې دي ځکه هغه دوهم باد کړې دي
Thank you. کرم غارو سینا زمزدر چه سرگردانا دیا قوتو جگدلکا دلالونو بادخشانا